The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د نن د ګول ورځ 2018 کال د اکتوبر 1 نیټه د پاکستان کې شوې د ماخام اته افغانستان کې دی. د ماخام اونیمې په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یو ساعته خبری خپرونه کې درته سه سمینا احسن
او زه نوشیروان کلندر
هرکلی وایو. ګران اوریدونکو تازه خبرونه په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول د خبرونو سرټکی
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ډلې سیاسي غلیم او د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمران خان باندې د بل چا په لاسونو کې د لوبېدو تورونه لګولي. اخوا عمران خان وای تحریک به د وزیر اعظم نواز شریف د لری کېدو پورې روان وي.
میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے. یہ ابڈکشنز ہیں, یہ اغوا کر رہے ہیں لوگوں کو, یہ اریسٹ نہیں کر رہے.
په سرخار اسلام آباد کې د یو سیمینار په موقع د قبایلی سیمو کارپوهانو فاټا د خیبر پختونخوا سره د شاملولو غوښتنه کړې
چې دا شی ایوان منظور کړي. نو دا د ټولو سیاسي ګوندونو او د ټولو صوبو او د ټولو سیاسي پارټیانو او د فاټا د خلکو ټولو متفق اواز وي.
او د شام یاغیانو د حلب خار په لویدیزو غاړو کې د حکومتي پوځیانو په ضد د پرونه راسي جګړه پیل کړې. د جګړې سارون کې وای نخاتو کې نږدې 140 کسان وژل شوې دي.
سټه کې تاسو واوریدل وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د اسلام آباد های کورټ د مرکزی حکومت په ضد په 2 نومبر د احتجاجونو په اړه خپل فیصله کې د تحریک انصاف ګوند ته امر کړی. اسلام آباد بندول نه ډډ وکړي او احتجاجي ناشته دي د اسلام آباد پریډ گراوند پورې محدود وساتي. تحریک انصاف ګوند ویلي دي د های کورټ فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. د عمران خان ګوند غوښتنه کوي پاناما لیکس کې د نواز شریف د خاندان د خلکو نمونو راتلو وروسته باید وزیر اعظم استعفا ورکړي. خو مسلم لیگ نون ډلې ویلي دي پاناما کې عمران خان هم کاروبار کړی. عمران خان یوازې جمهوری حکومت کمزور کول غواړي او د بل چا لاسو کې لوبیږي. د پاکستان مطبوعات ښایي د 2 نومبر لپاره د خیبر پختونخوا نه اسلام آباد ته تلونکو د تحریک انصاف او کارکنانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. دا وخت خیبر پختونخوا ته د پنجاب او اسلام آباد نه راتلونکي ټولې لارې د کنټینر او سیمټي بلاکونو د لارې بند کړې شوې دي. د پښتنو د سیمو څېړنکاران وایي مطبوعاتو د پښتنو اصلي مسلې د پامه غورځولي او یوازې په سیاسي احتجاجونو ټول پام دی.
د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د قبایلي علاقو فاټا د خیبر پختونخوا سره د شاملولو په موضوع یو سیمینار شوه. په سیمینار کې برخه اخیستونکو په فاټا کې د اف سی آر د قانون ختمولو, د آئین 200 اے شق کې د ترمیم او قبایلي علاقې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو غوښتنه کړې. د دغه سیمینار انتظام شهید بوټو ارګنایزیشن کړی و. د سیمینار مقصد د قبایلي علاقو محرومي ختمول او هغوی د قومي پرمختګ برخه جوړول وو. د قبایلي سیمو د کارپوهانو وینا وه قبایلي خلکو ته د هغوی بنیادي حقونه ورکولو دپاره ډیره ضروري ده چې هغوی د خیبر پختونخوا برخه جوړه کړی شي.
د پاکستان نارامه صوبې بلوچستان په کوټه ښار او شاوخوا سیمو کې د پولیو په ضد 5 کالونه کمو ماشومانو ته ساسکو ورکولو کمپین د 2 نورو ورځو لپاره غځول شوی دی. د کوټې ډیپټي کمشنر عبدالواحد کاکړ پولیسو ته امر کړی دی کم مور او پلار چې ماشومانو ته پولیو ساسکي نه ورکوي په ضد دې قانوني ګامونه پورته کړي. نور تفصیل پې د ډیوه ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
په کوټه او د ضلع په شاوخوا برخو کې د پولیو د ناروغۍ په ضد کمپین 2 ورځې نور غځول سوی دی چې مخه و ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول دي. د خبره د کوټ ډیپټي کمشنر عبدالواحد کاکړ وې غونډې ته کړې ده. په غونډې کې د پولیو کارکوونکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. کارکوونکو دا شکایت وکړی چې د ضلع په ځینو برخو کې خلک اوس هم خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو څخه انکار کوي. پر دې باندې ډیپټي کمشنر عبدالواحد کاکړ و پولیسو ته امر ورکړی چې کوم خلک د پولیو ضد د کمپین په لار کې خنډ اچول غواړي د هغو په ضد دې سم د لاسه کلک قانوني ګامونه پورته سي. په دې اړه په بلوچستان کې د پولیو ضد د مرکزی حکومت ویان ډاکټر سمی ترین نور حال څه داسې راته بیان کړي.
موږ هغه علاقې ځایي لوکل خلک زنانې اخیستي دي چې هغه خپل ایریا 50 کوره خپل ایریا ورځې 50 کوره کوي. نو د کې موږ ټایم زیات کړی دی.
په غوړه کې دا هم ویل سو کده یو ماشوم عمر د 50 کلو څخه زیات وي واغه ته د پولیو زد څاسک ورکول زیان نه لري، خو یو ماشوم باید پاتنه سي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا.
افغان امنیتی چارواکی وای د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنو عملیاتو کې تر سلو زیات داعش وسلوالو ته مرګ جوبله اوختي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ویلي د ننګرهار ولایت په پچرګام ولسوالۍ کې داعش وسلوال د سختې ماتې سره مخامخ شوي دي. بلخوا د ولسي جرګې لومړی مرستیال د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي که افغان حکومت د هغوی پر ضد پراخه فوځي عملیات شروع نه کړي نو افغانستان به داعش په خراسان باندې بدل کی. بلخوا د افغانستان په جلال آباد کې هم نن یو ځانمرګي حمله شوې ده. مجاهد جواد په تفصیل راکړي.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د یو ځانمرګي برید له امله څلور تنه قومي مشران وژل شوي او نږدې اووه تنه نور ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکو ویلي ځانمرګي برید د پچیرګام ولسوالۍ پر قومي مشرانو په داسې حال کې ترسره شو چې د امنیتي مسایلو په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته رابلل شوی و. اخوا د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې پولیسو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختې. د کندهار چارواکي وایي د موټر بم ځانمرګي برید د نهمې امنیتي حوزې د غزمې پر موټر شوی چې په ترڅ کې یې یو تن پولیس وژل شوی او د دوو ولسي وګړو په ګډون 15 تنه پولیس ټپیان شوي دي. د ځانوژونکو یا انتحاري حملو شمیر په دې وروستیو کې د پولې دواړو غاړو ته زیات شوی دی. تېره اونۍ د دوشنبې په ورځ د پاکستان په کوټه کې د پولیسو په یو روزنیز مرکز هم ځانوژونکي برید شوی و چې په ترڅ کې یې لږ تر لږه 16 کسان مړه او 160 نور ژوبل شوي وو. همدارنګه د اگست په 8 نیټه په یو انتحاري برید کې په کوټه کې تر 70 زیات کسان وژل شوی و چې تر 500 زیات یې یوازې وکیلان وو. د ځان وژونکي برید لپاره د یو انسان چمتو کول د یوې ورځې کار نه دی او نه هم د سړک د سر کار، بلکې د کارپوهانو په اند له شک پرته باید د داسې ترهګرو د روزنې لپاره روزنیز مرکزونه موجود وي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي په دې نه توانېږي چې د ترهګرو او په ځانګړې توګه د انتحاري حملو لپاره د روزنې مرکزونه ومومي او نیغ په نیغه یې په نښه کړي. دا هغه پوښتنه ده چې امنیتي ادارې ورته قانع کوونکی ځواب نه لري.
شام په الیپو ښار کې د حکومتي ځواکونو او جاغیانو ترمنځ جنگ روان دی. مبصرین وایي په وروستۍ نښتو کې لږ تر لږه 130 ملکي کسان وژل شوي دي. د جګړې په اړه وروستۍ رپورټونه وایي د جنگ زور د الیپو ښار په غربي اړخ زیات دی او پکې د اتوار یکشنبه د ورځې راشي شدت راغلی دی.
د امریکا صدارتي انتخابات ته لږې ورځې پاتې دي. د نومبر په 8 نیټه به امریکایان د راتلونکي څلورو کالو دپاره د نوي صدر انتخاب کوي، خو د دې نیټې نه مخکې هم د عامو خلکو د اسانتیا دپاره ارلی ووټنګ یا د الیکشن د ورځې نه مخکې د ووټ اچولو سلسله د 13 ستمبر نه شروع شوي. د ارلی ووټنګ دغه انتظام د امریکا سرخار ډسټرکټ آف کولمبیا سره سره په 10 ریاستونو کې موجود دی. هر یو ریاست د دې دپاره خپل جدا طریقې کار او نیټې ټاکي. تمه کیږي د ځل بعد د 8 نومبر د الیکشن ورځ نه مخکې سلویخ فیصد امریکایان د وخت نمخ کې ووټ اچي.
ډیموکرات ګوند ګڼي د صدارتي انتخاباتو نه یوازې یو لس ورځې وړاندې د هیلری کلینټن ایمیلونو په اړه د نوې پلټنو اعلان خای دغه کار د سیاسي مقصدونو لپاره کیږي، خو ای بی آی ډایریکټر جیمز کومه ویلي دي پلټنه کوونکو ته د نوې پلټنو په وخت رابرسېره شو ایمیلونو کې د ملو شو موادو اهمیت په اړه نو معلومه شوه. د کانګرس یو غړي هری رید ویلي دي د ای بی آی ډایریکټر د خپل عہدې ناجایزه استعمال کوي.
په نړۍ کې هر وو ماشومانو کې یو د بدترینه آلودګۍ د اثراتو سره مخ دی. دا خبره د ملګري ملتونو د ماشومانو څانګې یونیسف په خپل رپورټ کې کړې. دا رپورټ د ملګري ملتونو په مشرۍ کې د ماحولیاتي بدلون کانفرنس نه یو هفته مخکې جاری شوې کانفرنس به په مراکش کې کیږي. د یونیسف اگزیکټیو ډایریکټر انتونی لیک وایي هر کال په نړۍ کې د 15 کالو نه کم عمره شپږ لکه ماشومان مړه کیږي او د دوی د مرګ په علتونو کې هوایي آلودګۍ یو غټه وجه ده.
برازیل کې د اتوار په ورځ د بلدیاتي انتخاباتو لپاره اوټونه اچول شوي دي. څېړنکاران وایي د دې نتیجې د کال 2013 په صدارتي انتخاباتو اثر غورځولی شي. د بلدیاتي انتخاباتو نتیجې ښایي جمهوریت پلو او برازیلین ډیموکراتیک موومنټ او د دوی سوشلیست ګوندونو ستره کامیابی موندي.
په جنوبی کوریا کې نن سبا سیاسي بې ثباتي روانه ده، خو د صدر پارک ګوین های کوشش دی چې د دې د لاسه قومي امنیت ته خطر جوړ نشي. صدارتي ویان جونګ ایون کوک د ګل پورس خبریالانو ته ویلي حکومت به د هر قسمه حالات مقابلې دپاره ځان تیار ساتي. بلخوا د وینزویلا کې روان سیاسي ناقلاري ختمولو دپاره د ملک صدر نیکولس مدورو او د هغه سیاسي ټیم د سیاسي مخالفینو سره ملاقاتونه کړي. د حزب اختلاف غوښتنه ده هغه ریفرنډم دې بیا وکړی شي کوم چې صدر مدورو ځنډولی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې. د امریکا انتخابات د نومبر په اتمه نیټه کیدونکې دي. دا غینې وړاندې نوې موضوعات مخې ته راغلي دي. پکې د هما عابدین په نوم باندې یو خزه مخې ته را روانه ده چې د هیلي کلینټن نږدې ملګری ده. دا غې په اړه باندې هم اوس دا غیر کمپیوټر نه مهمه رازونه چې کوم دي پلټنو ادارو ته ملو شوې دي. رپورټونه په لرو نور هم یو شمېر رپورټونه خو پاکستان کې لګیا دي. سی ای سی اړې ګړې زیات شوې دي. د هغې وروستو چې د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې نواز شریف خاندان په پانا مالکس کې نمونه راتلو وروسته باید د استعفا ورکړي، او که نه ورکړي نو په 2 نومبر ویلي دي چې ټول اسلام آباد به بندوي. نن زی په زی باندې د تشدد یو شمېر پیښې هم په دې لړ کې شوې دي. د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان پر رپورټ راکوي.
پاکستان تحریک انصاف 2 نومبر وزیر اعظم نواز شریف احتساب دپاره د احتجاج اعلان کړی دی او ویلي دي په دې ورځ به اسلام آباد کې ټول سرکاري ادارو ته تلونکې لارې به بندولی شي. د احتجاج پر ضد اسلام آباد اوسیدونکو ځینې خلکو اعلی عدالت کې خواستونه جمع کړي وو، او د په ځواب عدالت حکومت ته حکم کړی وو چې 2 نومبر د اسلام آباد تړلو اجازت به چاته هم نه وي، خو حکومت د اسلام آباد های کورټ حکم سمدستي پس اسلام آباد دننه ځای پر ځای لارې وتړلې. نن یو ځل بیا اسلام آباد های کورټ پاکستان تحریک انصاف ته حکم کړی دی خپل احتجاج د ټاکل شوي ځای پورې محدود وساتي. احتجاج د هر یو تن حق دی، خو یو عدالت هم د خر بندولو اجازه چاته نشي ورکولی. عدالت اسلام آباد انتظامیه ته هم حکم کړی دی چې ټول لارې دې پرانستې شي. د پاکستان تحریک انصاف دریز دی چې اسلام آباد اعلی محکمې دا فیصله به ستر محکمې کې چیلنج کولی شي، او ګوند مشر عمران خان ستر محکمې نه خواست کړی دی د حکومت گامونو نوٹس دے واخلی.
میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے. یہ ابڈکشنز ہیں، یہ اخوا کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ اریسٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ اخوا کر رہے ہیں.
دوی وی حکومت خلق گرفتار کوي نه بلکہ اخوا کوي. مرکزی حکومت نن نیوزل بیا خیبر پختونخوا صوبے او پنجاب نے اسلام آباد تا راتلون کی ٹول لارے تڑلی دی، او موٹر وے او جی ٹی روڈ زے پر زے دا کنٹینر ذریعے بند کرے شوے دے. پدے دا پیپلز گن سینیٹر اعتزاز احسن وی چکل با نیشنل عوامی گن دا خبر کولا چې تورخم پر زے با لارا اٹک کے بند کړی، نو هم دې خلکو به ورته د وطن غداران ویلې. اوس یې خپل خیبر پختونخوا صوبه د ګرد هیواد نه کټ کړی ده، او داسې کول یو سازش دی.
هم تورخم سے زنجیر اٹھا کے اور اٹک کے پل پہ لگا دیں گے. یہ پنجاب کی سرکار نے کر دیا، شریف برادران نے یہ کر دیا. ان کے لیے اپنا اقتدار پاکستان اور وفاق پاکستان سے زیادہ معتبر ہے.
دوی وی شریف فامیل ته ذاتی ګټه د هیواد د سلامتیا نه زیات نږدې دي، او دا یو ظلم دی. د ورځې وړاندې لارې بندولو له وجې د یو پوځي کرنل مرګ نه پس کورونو چارو وزیر په حکم لارې یو ورځ د پاره پرانستل شوی وي، او تیره ورځ یو خبری کانفرنس په وخت چودري نثار د لویه دعوه کړې وه چې بیا به سړکونه نه تړل کیږي. خو نن یو ځل بیا اسلام آباد او خیبر پختونخوا ترمنځ ځمکني رابطې ختمې کړې شوې دي. هیواد کې د پاکستان تحریک انصاف د غړو نیولو لړۍ هم روانه ده، او تر اوسه پورې د 1900 نه زیات تنه نیول شوي دي. دغه شان د ګوند مشر عمران خان هم په خپل کور کې نظر بند دی، او اسلام آباد دننه ځای پر ځای پولیس او د اف سی تنان موجود دي، او اکثر له سړکونو باندې پولیسو ناکې هم لګولې دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو وایسه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د اورنګزیب خان رپورٹ مو ووریدو. زیاتره د تحریک انصاف کارکنان د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا نه اسلام آباد ته روان دي. په لاره کې په موټروے باندې کنټینرې ولاړ دي، بلاکونه لګول شوي دي او لارې بندې دي. او نور تفصیل په د ډیو ریډیو خبریال ارشد محمد په دې رپورٹ کې راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند اسلام آباد کې حکومت پر ضد احتجاج په دوران د خیبر پختونخوا نه پنجاب ته داخليدونکو ټولې لارې تړل شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان مشتاق غنی وای د اټک په مقام موټروي او جی ټی روډ په مکمل توګه بند کړی شوې دي.
اس وقت انہوں نے پورے صوبے کو جیل میں تبدیل کر دیا ہے اور یوں لگتا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان سے بالکل کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے.
مشتاق غنی وای دا وخت خیبر پختونخوا صوبه په یو جیل کې بدل کړی شوی ده. دا ښکاری چې دا صوبه د نور پاکستان نه جدا کړی شوی ده. نو صوبې ته یو گاډه داخلي دی شي او نه ترې بهر وتلې شي. مشتاق غنی په وینا داسې معلومیږي چې وفاقي حکومت د کومې حمله نه بچ کېدو مخنیوي کړی وي، خو داسې نه ده. او دوی پورم نه احتجاج ریکارډ کولو لپاره د اسلام آباد په لور روان دي، کوم چې د دوی جمهوریت حق دی. د خیبر پختونخوا تحریک انصاف غړو خپل غونډه سوابي کې را جوړه کړي او د هغه ځای نه په بیلابیلو طریقو اسلام آباد ته د تلو هڅه کوي. خو اکسپرس ټریبیون خپل یو رپورت کې لیکي چې دغه غونډه د پاره صوبای حکومت پیسې کارول شوې دي. او دغه خبر لیکونکي اسحار الله وای د پارتي سیاسي مقاصد د پاره حکومتي پیسې خرج کیږي.
د حکومت چې کوم کنټینرز او ټریکټر او د واټر ټینکر چې کوم دی هغه استعمال دل دې سره سره التا چې کوم د حکومتي د ټي ایم ای مطلب د تحصیل میونسپل اډمنستریشن والا چې کوم ورکرزو هغه پاره جلسه کې کارونه کول او دغه تیاری د پاره هغه استعمال دل. دې سره سره بیا مونږ له سی ان ډبلیو د خلکو سره خبرې موکړې چې هغه مونږ ته په نوم ظاهرولو په نه شرط باندې دا خبره وکړه چې بالکل تقریبا د شپږو لکو نه والا تر د لس لکو روپو پوری د حکومتي چې کوم روپۍ دي د سی ان ډبلیو روپۍ دي هغه د دغه جلسې چې کوم ارینجمنټس او تیاری او پاره کې استعمال شوی دي.
دغه په جواب کې مشتاق غنی ویل دغه تورونه بی بنیاد دي او د غونډو خرج ته پټه پنه پوره کیږي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دی ریډیو، شبقدر.
ګران اوریدونکو تاسو باید په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. او ډیو ریډیو هڅه کوي چې یوازې دا نه چې کنه دغه احتجاجونه کم کیږي، د دې خلک چرته ورسېد، څومره ونیولي شو، په جیرینو کې بند شو، حکومت سکي یا تحریک انصاف سکي، خدا چې دا احتجاجونه په کم وخت کې کیږي، په دې باندې هم سیړنکاران چې کم دی پوره یو نظر ساتي. د سیړنکارانو دغه نظر را سره به شریکوي د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین صاحب. دا وخت را سره په سټوډیو کې موجود دی افتخار حسین صاحب، په خیر علي.
مننه نوشوان کلندر.
افتخار حسین صاحب، یو دا مهمه پوښتنه دا وخرو چې تیږي چې د تحریک انصاف د ګوند لخوا د نواز شریف د استعفا غوښتنې او په 2 نومبر احتجاج، د دې وخت په اړه باندې ویل کیږي چې دا ډېر نازک وخت دی، دا کم قسمه وخت او دا نازکتیا کم قسمه را
ګوره دی. پاکستان کې خو اسې ویل کیږي چې کله نه دا جوړ شوی دی، نو هر څوک چې لیکل کوي او هر چارواکی یا حکومتي مشر یا د ریاست چې کما اوسه پورې بیانیه مفکوره پاتې شوی، نو دا د چیر منګه یعنی پاکستان ځان ته وي په د تاریخ ته یو نازک دور نه تیریږو، صحیح ده. او دغه نازک دور د دوی ختم نشو، خو دا اوس چې کما خبره منګه کو، نو دا حالات او دا وخت ځکه نازک ګڼل کیږي چې د پاکستان منتخب سیاسي حکومت او د پاوس ترمنځ په ډیرو خبرو باندې د نن اختلافات موجود دي. او په هغه کې غټ اختلاف په ورستیو کې مونږ وکړه چې د ډان رسپانې یو خبريال چې کله خبر راوست د دن نه، او په هغه کې دا ویل شي وو چې سیویلین حکومت پاوس ته دا وی چې را تاسو تر هغه ورو پر ضد باندې ګامونه واخلې، کني ډیپلوماټیک آیسولیشن په ډیپلوماټیک کچه په نړۍ کې یوازې والی سره مخ کیږي، صحیح ده. نه صرف دغه خبره ده، بلکې په دې کې بیا موږ ګورو چې ډیر داسې سیزونه چې هغه د پوس په ګټي هغه شیان روان دي. او لکه مثال په توګه د هند سره او د افغانستان سره تاوتریخوالی، ټیک ده، دا د پوس لپاره ډیره ګټه کوي په سیمه کې. بیا به موږ په دې کې دا هم ګورو چې د پوز مشر پر ریټایر کېدو باندې دا نومبر عمده میاشت کې مشهورو کیږي په دې کې. نو داسې یو شمېر سیزونه دي چیرې ګنې حکومت ناکام ښکاره شي او حکومت کمزور ښکاره شي او د سیاسي فشار لاندې راشي، نو موږ بیا په پاکستانی مطبوعاتو کې په اخبارونو کې داسې قسمه دغه وینو هډلاینونه چې کوم دغه دي سرخط دی په مطبوعاتو کې، هغه دا دی چیرې عمران خان بغیر د امپایر د ګوتې اوچتولو نه څه نشي کولای. نو په پاکستان کې ډیر مقبول دی، ډیر عام ده دا خبره چې عمران خان چې دی دا د چا په اشارو باندې دا کارونه کوي، او دا ځکه شوی وو چې د پخپله په یو وړاندې درنا او په احتجاج کې دا ویلو چې امپایر کې انګلی اٹھ چکی ہے، نو خلکو وی چې خا دا خودی د چا په اشارو باندې دا کار کوي. نو یقینا خلق سیړنکاران په دبان تر ټولو غټ دا وخت آزاد سیړنکاران د پښتنو د سیمه سیړنکارانو د ټول هیواد ټولو نه غټ نیوکه پیمدا کیږي چې دا دی د چا په اشارو باندې لګیا دی او د پوز لپاره چې دی دغه کار تر سره کوي، او بیا په پوز کې دننه داسې یو ټوله شته دی دا هم مطبوعات او سیړنکاران وای چې هغه د پاکستان کې سرنګ چې وړاندې کودتا شوی دی او د حکومت لپاره یو خامخا به یو گروپ ساته مخکې به د اسلامي پارټي وي، هغه اسلامي پارټونه اوس هغه کار تقریبا سلګ ډیر اخیستې دي او هغه عمران خان ته وی حواله کړی دي.
تاسو د امپایر د ګوتې خبره وکړه، نو د امپایر د ګوتې اوچتولو په اړه باندې پرون د پیپلز ګوند چې کوم مشر بلاول بټو زرداری هغه هم خبره کړې و چې یاره کنه عمران خان خامخا د امپایر د ګوتې انتظار کی، نو دم هغه فوج تر هغه اشاره
فوج ته ځکه اشاره ده چې کو کتل شي، نو دا وخت د ټولو غټ اپوزیشن چې کم جماعت تی سیاسي نو هغه خو پیپلز ګوند دی، خو هغه د جمهوریت لپاره په ډیرو خبرو باندې ولاړ دی. او
خو دې کې یو خبردار افتخار صاحب چې آیا چې کم افغانستان او پاکستان دا ان سره تعلقات خراب دي یا طرح غری ده یا نور مسلې لري، په دې حالاتو کې څه غنې چې د فوج راتلو امکان به وي او کنه دا اسې استعمالي کې نور خلک هم دا لفظ استعمالي کې نواز شریف د فشار لاندې کې،
نو ګوره د فوج خو ډیر سړنکاران دا سي وي چې د فوج راتلو ته په عملی توګه اوس ضرورت پاتې شوی نه دي، ځکه چې د راحیل شریف وړاندې چې کله دی راغې او دی د پوز مشر جوړ شو، نو خپل تنانو دغه غونډې نه داسې خبرې په مطبوعاتو کې راوتې وي چې پوز له تاسو خپل ځای ورکې په دې پالیسو جوړولو کې، په کم کې چې د سیویلین حکومت کار وي هغه پالیسي جوړولو کې. موږ نن سبا ګورو چیرې د هند خلاف په پاکستان کې لکه یو شی جوړ شوی د افغانستان خلاف را جوړ کړی دی کنه، دغه سینو هغه ځکه چې دوی هغه د فیصلو هغه خپل ځای نیولې دی، دا وخت سیاسي حکومت په خپل توګه سکولې هم نشي. نو زما په خیال داري چې د کودتا خبرې دا بګنی زوې مې د وخت نه مخ کې وی چې ګنی داسې سشته دي او دا به اس یو سوچ وي، خو یقینا چې داسې په عملی توګه خلاص ښکاری نه.
یو بل مهمه خبره دا پښتنه جوړیږي چې نو کوتا سو خیال کړی عمران خان مخ کې هم دغه شان یو د پرلت پروګرام جوړ کړو، هغه خو کامیاب نه شو، بیا دی واپس شو دی وی چیر نواز شریف استعفا نه ورکړی نه بزی، دا ځل بیا وی چې اوس به استعفا ورکړي او واپس بنه زی، دی ځل سیم کار نه چې دا به هغه شان صورت حال وی او کنه
د عمران خان لاړه خو چې سمره پوری کی دی شي کنه، نو هغه د کنفرنټیشن پالیټکس په انګریزي ژبه کې وی کنه د دشمنه د گزار د مخامخ راتللو دغه سیاست دی کوي، او دغه سیاست د معرفي کوي د خلکو ته خو وی پیژندو په خلکو باندې د لارو کوسو او د هم په دین یاترا وته سونه پوره چې د هغه بیانونه په هغه حساب خبره کوو، ځکه چې عدالت ورته وي تاسو په مخصوص زینو کې تاسو احتجاج کوي، خو د هغه زینو یا د هغه سیس دونه پروا نه کوي، بیا د دسه داسې ټایم لاین هم نه وي سو وخت نیټم نه خی چیرې زمنګ درې ورځې احتجاج دی او زوبا او دادا کیسې دی، احتجاج د حقم دی، خو آیا په کم قیمت هغه کې یو عام سړی ته زیان دی؟ دا ووټ چې دی د پښتنو ورکړنو دور ته دا ویلو چې زبا ټول مرد نواز شریف خلاف احتجاجونه کوم او کده وتل زبا تاسو ژوند حکومت، نو ګوره هغه چې دی د دې سیس یو غیر یقیني صورت حال دی، او د کنفرنټیشن یعنی د مخامخ د حکومت او د مخامخ یو بل ته د راتللو د احتجاج کوونکو امکانات ډیر زیات دي. او په داسې حالاتو کې بیا موږ ګورو چې پټ قوتونه چې کم د احتجاج لپاره د حکومت خلاف استعمالې دي شي، نو هغه قوتونه هم پکې را سرګندېږي، لکه بس داسې چل بوشي چې یاره طاهر القادری به راشي، ٹھیک شو، بیا با کفرس کو تشدد پکې پمینس کې شروع شو، مطبوعاتو باندې او بیا هغه خود لیکيږي، او د اوس نو ته حکومت وی عدالت هم ته وی چیرې تاسو پرمنه په مخصوص ځایونو کې پاتې شي خو دوی نه مني، او په بنګالا کې هغه موږ ګورو چې ځای په ځای کم داسې پولیس څوکۍ جوړې کړې دي، نو د هغې څوک احترام نه کوي. ما کتل چې شری مزاري د ګاډي نه را کوشش لري، پولیس اخوا کې له دکې ورکې او په خپل په ګاډي کې کینی وزي، نو که دا کار زما په خیال یو عام ته نوکي نو دا د قانون خلاف ګڼل کیږي. نو په دې امکانات ډیر دي، او هغه امکانات چې کله یو ځل د خبر سټارټ شي نو سیاسي اړی ګړی نه بیا ډیر خلک فائدې اخلي، او پټ لاسونم پکې وي او ټول خلک پاغه باندې پوي دي.
ډیر مننه افتخار. ګران اوریدونکو تاسو په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی، او پوزو مو د قبایلی سیمو په اړه باندې یو سیمینار په اسلام آباد کې شوی دی، او په دغه سیمینار کې غوښتنه شوی ده چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړ کړي شي. د ریډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د فاټا دننه د اصلاحاتو په موضوع د تینګ ټینګ زلان کمیونیکیشن د سوري لاندې را جوړ شوی سیمینار ته راغلي د پارلمان غړو، پوهانو او قانوني ماهرانو د حکومتي اصلاحاتي کمیټې پر رپورټ خپلې رائے سرګندې کړې، او زیاتره کسانو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او د اف سی آر په مکمل توګه د ختمون غوښتنې کړې. سیمینار ته د وینا په وخت مخالف پیپل ګوند سینیټر فرحت الله بابر که یو خوا د اصلاحاتي کمیټې رپورت هرکلی کړی، نو ورسره دا ټینګار هم کړی چې دغه اصلاحاتي پیکیج دی زر تر زره نفاذ وشي. د ډیو ریډیو سره خپلو خبرو کې نوموړي ویل چې د حکومت د اصلاحاتو د کمیټې رپورت ځینې خامیانې هم لري چې پکې د اف سی آر پر رواج اکټ کې بدلول او د ترقیاتي کارونو دپاره د چیف ایگزیکټیو څوکۍ پر ځای کول شامل دي.
چکلا کمیټي اف د هول پر سینټ کې دا راشي، نو موږ خپل سفارشات ته وړاندې کوو، او امید ده چې ان شاء الله موږ به یو ریزولوشن قرارداد یا یو متفقہ بل به پاس کوو. کی فائدہ به دا وي د قرارداد یا د بل چې سبا د حکومت نیم وي، نو دا اصلاحات او دا ڈھانچہ او دا ریکمنډیشن دا به د ایوان ملکیت شي، دا به د حکومت ملکیت نه وي. نو حکومتونه زی او راضی خو چې دا شی ایوان منظور کی، نو دا د ټولو سیاسي ګوندونو او د ټولو صوبو او د ټولو سیاسي پارټیانو او د فاټا د خلکو ټولو یو متفق آواز به.
سیمینار ته راغلی پخوانی جج او قانون پوها خاغلی جسټس ریټایرډ اجمل میاد د حکومت د اصلاحاتي کمیټې د رپورت په قانوني اړخ رڼا واچولا، او خبرداري وکړو چې اف سی آر د پرواج اکټ کې بدل نشي، او کدا سکیږي هم نو باید چې د بنیادی بشري حقوقونو د ساتنې د پاره پکې سماده شامل کړی شي. د پالچینار کورم ایجنسی سره تعلق لرونکي د سینټ غړی ساجد حسین توری هله سرګند کړه چې دغه رپورت په زر تر زره د پارلمان نه منظور کړی شي، او د هغه په قول چې اوس د دې رپورت لکبل قبایلی سیمو کې کومه دروازه پرانستل شوې ده، او نو باید چې د هغه غټې د سیمې ولستا ورسی.
مثال به حلی مو ته پاتې شو نه مو کې د شې دینه خو تر کې سره وکړو، او ایم جی ټی وکړو، خلک دینه ډیر زیات خوشحال شي، ویلې چې لوکل انټرونشنز بور کې وشي، لوکل خلکو پترو به وشي، هغه به مغې لکې ته جواب دی هاوی، او دا به ډېر ښه خبر وي چې دا غنه مخ کې وشي، ځنو خلکو خطرات شته، صدا په اول د بدکاری وشي. نو زه وایم سنا اول د رپورت راشي چې کومه بدکاری پاتې ده دا پکړې مو پخپلو.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځای ملک او د قامي متاثرین کمیټې مشر ملک غلام خان وای باید چې حکومت دغه اصلاحاتي رپورت زر عملی کړي، او په دې کې نور د لملیټ نه کار وا نخلی. خاغلی هم د اف سی آر نه سر ټکو او صدا سی ویل
کابل چې ټول تکلیف ته دی د اف سی آر نه دی، د قانون نه دی، او د قانون دی وځ نه دی، چې ډېر مسله سره مخ مخ دي. مې هو د بار بار په دې باندې احتجاجي نه کړی دي، جرګې جلوسینه او پارا جنسي کې دا خلک عوام شور کړی دی، په میډیا مو شو پروت دي، د خلک دا خوښته چې میته پاکستان میټ پاکستانیونی
ښکاره دی وی چې د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد رستوپاتو قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو یو پیکیج معرفي کړي او غواړي چې فاټا د هیواد د نورو سیمو سره په قانوني، آئینی او مالی لحاظ سره برابر کړي. خو ناقدین وای دا هر څه هلاخې نتیجې روړي شي چې پاکستان د افغانستان په بابله خپل خارجه تګلاره په مکمل توګه بدل کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوردونکو د ڈیوا ریڈیو دا خبرونه روان دي. نن د ګل ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 13 ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن اتنیمی په کابل کې ته دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11:30 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه نوشروان کلنده ته اول وړاندې کوم د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ډلې سیاسي غلیم او د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمران خان باندې د بل چا په لاسو کې د لوبېدو تورونه لګولي. اخوا عمران خان وای تحریک به د وزیر اعظم نواز شریف د لری کېدو پورې روان وي.
میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے. یہ ابڈکشنز ہیں، یہ اخوا کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ اریسٹ نہیں کر رہے ہیں.
او په سرخار اسلام آباد کې د یو سیمینار په موقع د قبایلی سیمو کارپوهانو فاټا د خیبر پختونخوا سره د شاملولو غوښتنه کړې.
چې دا شی ایوان منظور کی نو دا د ټولو سیاسي ګوندونو او د ټولو صوبو او د ټولو سیاسي پارټیانو او د فاټا د خلکو ټولو یو متفق آواز به.
او د شام یاغیانو د حل خار په لویدیزو غاړو کې د حکومتي پوځیانو په ضد د پرونه راسې جګړه پیل کړې ده. د جګړې سارون کې وایي نښتو کې نږدې 120 کسان وژل شوي. او زه غوښ شه د خبرونو تفصیل ته. د اسلام آباد های کورټ د مرکزی حکومت په ضد په 2 نومبر د احتجاجونو په اړه خپل فیصله کې د تحریک انصاف ګوند ته امر کړی. اسلام آباد بندولو نه دی ډډه وکړي او احتجاجي ناسته د اسلام آباد پریډ ګراوند پور محدود وساتي. تحریک انصاف ګوند ویلی دی د های کورټ فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. د عمران خان ګوند غوښتنه کوي په پاناما لیکس کې د نواز شریف خاندان د خلکو نومونو راتلو وروسته باید وزیر اعظم استعفا ورکړي. خو مسلم لیگ نون ڈلی ویلی دی پاناما کې عمران خان هم کاروبار کړي. عمران خان یوازې جمهوری حکومت کمزور کول غواړي او د بل چا لاسو کې لوبیږي. د پاکستان مطبوعات ښایي د 2 نومبر لپاره د خیبر پختونخوا نه اسلام آباد ته تلونکو د تحریک انصاف کارکنانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. دا وخت خیبر پختونخوا ته د پنجاب او اسلام آباد نه راتلونکې ټولې لارې د کنټینر او سیمټي بلاکونو د لارې بندې کړې شوې دي. د پښتنو د سیمو څېړنکاران وایي مطبوعاتو د پښتنو اصل مسلې د پامه غورځولي او یوازې په سیاسي احتجاجونو یې ټول پام دی. د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د قبایلی علاقو د خیبر پختونخوا سره شاملولو په موضوع یو سیمینار شوی. په سیمینار کې برخه اخیستونکو په پاټا کې د ایف سی آر د قانون ختمولو آئین 2020 اے ماده کې ترمیم او قبایلی علاقې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو غوښتنه کړې دي. دغه سیمینار انتظام د شهید بوټو فاونډیشن لخوا را جوړ کړی شو. د پاکستان نارام صوبې بلوچستان سرخار کوټه کې او شاوخوا سیمو کې د 15 کالونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولو مهم 2 ورځې نور غځول شوې. د کوټې د ډیپټي کمشنر عبدالواحد کاکړ مشره کې د وی غونډې په وخت پولیسو ته امر شوی کوم مور او پلار چې او د کور مشران ماشومانو ته پولیو ویکسین نه ورکوي په ضد دي ګارونی ګامونه پورته کړي. او افغانستان امنیتی چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایی او مځکني عملیاتو کې تر سلو زیات د داعش وسلوالو ته مرګ جوړ اوړېدلې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ویلي د ننګرهار ولایت په پچاګام ولسوالۍ کې داعش وسلوالو ته سخته ماته ورکړې شوې ده. بل خو د افغانستان چارواکي وایي په جلال آباد کې هم یو ځانمرګ برید ترسره شوی چې پکې سلور تنان وژل شوي دي.
د شام په الیپو ښار کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جنگ روان دی. مبصرین وایي په وروستۍ نښتو کې لږ تر لږه 140 ملکی کسان وژل شوي دي. د جګړې په اړه وروستۍ رپورټونه وایي د جنگ زور د الیپو ښار په غربي اړخ زیات دی او پکې د اتوار یا یک شنبه د ورځې راسي شدت راغلی دی. د ډیموکرات ګوند گنی د صدارتی انتخاباتو نه یوازې یو لس ورځې وړاندې د هیلری کلینټن ایمیلونو په اړه د نوې پلټنو اعلان دغه کار د سیاسي مقصدونو لپاره کیږي. د ای بی آی ډایریکټر جیمز کومی ویلی دی پلټنه کوونکو ته د نوې پلټنو په وخت را برسېره شو ایمیلونو کې د ملو شو موادو اهمیت په اړه وړاندې نو معلومه. د کانګرس یو غړي هیری ریډ ویلی دی د ای بی آی ډایریکټر خپل عہدې ناجایزه استعمال کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو د خبرونه کې نور مهم رپورټونه هم لرو، خو ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو کې سدي مهمه موضوع چې نن بیروز خان صاحب راغستی به وي موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. بیروز صاحب تاسو په خیر علی وي.
ډیره مننه مشرم قلندر. ګران اوریدونکو سلامونه احترامونه. په نیویارک ټایمز کې د سعودي او د سعودي د پوځي اتحاد لخوا چې کم بمبار شوی دی په ودانیو باندې د هغې خبر دی زه غواړم د اوریدونکو سره شریک کړم. د سعودي پوځي اتحاد په بمبارۍ کې په درزنونو خلک وژل شوی دی چې پکې زیات شمیر د قیدیانو دی. دا بمباری په داسې ودانو شوی ده چېرته چې د حوثي قبایلو لخوا قیدیان ساتل کېدل. حوثي یاغیان چارواکي وایي تیره شپه شوی بمبار کې د شپېتو پورې خلک وژل شوی دی، خو ځینې رسنۍ دا شمېره د 500 خواو شاخي. حوثي قبایل وایي دغه بریدونه تیره شپه شوي دي، خو د سعودي د ځواکونو ویان بریګیډیر جنرال احمد السيري وایي دغه بمبار د اتوار په سحر شوی دی. دغه پوځي چارواکي دا دعوه کوي چې د الهدیده ودانی حوثي یاغیانو د پوځي عملیاتو دپاره کارول او دا یو د کمانډ اینڈ کنټرول مرکز و، خو حوثي یاغیان دا دعوه ردوي او وایي دا د قیدیانو د ساتلو یو مرکز و. یو تصویر هم ښودل شوی دی چې خلک د تایز په ښار کې د بمبار په نتیجه کې د راغورځول شوو ودانونه مړي او زخمیان ژوندي خلک هم راوباسي او لټوي. د عرب نړۍ د ټولو غریب ملک یمن د کال 2014 نه د جنگ سره مخ دی، د کله نه چې حوثي قبایلو د یمن سر ښار سنا او نور ښارونه ونیول او د یمن حکومت یې د اختیار نه وستلی دی. سعودي عرب او اتحادیان یې په دې کوشش کې دي چې حوثي قبایل کمزوري کړي او د صدر ابو ربو منصور هادي حکومت بیا په حال کړي. د یمن په جنگ کې تر اوسه د 100,000 نه زیات خلک وژل شوی دی چې ګڼ شمیر پکې عام وګړي دي. د ملګرو ملتونو د وینا مطابق د خلکو د وژلو غټه وجه د سعودي بمبار دی چې په دغه هیواد کې کوي. سعودي په حوثي یاغیانو تور لګوي چې دوی په آبادیو کې پټ دي او د آبادی چې د عام وګړو آبادی ده دوی د هغه کاروي او د دې په وجه باندې هم دغه چې په بمبار کې کوم زیان کیږي وایي چې د دې وجه دغه چې دی سبب یې حوثي قبایل دي. ځینې د بشري حقونو تنظیمونه په حوثي قبایلو هم تورونه لګوي چې د عامو خلکو د اوسېدو ځایونه دوی هم په نښه کړي دي او په نښه کوي. د الهدیده د بمبار نه 100 ساعته مخکې د تایز په ښار د سعودي بمبار په نتیجه کې 13 کسان وژل شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. نړیوال په دې نه دي توانېدلي چې د یمن د شخړې حل راوباسي او تازه هسې د منصور هادي لخوا رد کړی شوي دي چې د ملګرو ملتونو لخوا کیږي. د نیویارک ټایمز په دې خبر کې دوی وایي چې دوی ته د هغه لوزنامې چې په هغه باندې ملګری ملتونه غواړي عملو کې یو کاپی دوی ته هم په لاس ورغلې ده چې د هغې د معلوماتو تر مخه د منصور هادي به د اقتدار نه لری کول کیږي او د حوثی یا غیانو ته به په حکومت کې برخه ورکول کیږي. خو د دې لوزنامې د منصور هادي لخوا دا رد کړی شوې ده او وایي که چېرې داسې وشي نو دا به د حوثی باغیانو دغه عمل چې کودتا یې کړې ده په قانوني حیثیت بدل کړي او دا به د یو نه ختمیدونکي جنګ او د ستونزو ته یو نوې لاره پرانیزي. ما غوښتل چې تاسو سره دغه زه شریک کړم.
ګران اوریدونکو تاسو واسه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې د شام په الف او خار کې د حکومتي ځواکونو یاغیانو ترمنځ جنگ روان دی او مبصرین وایي په روسي نخطو کې لکتر لگا یو سلويخ ملکی کسان وجل شوی دی. تفصیل په ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر په دې رپورت کې راکوي.
د شام علی پوخار په غربي اړخ پرون نه یو واره بیا سخته جګړه شروع شوه او د شام د صدر مخالف وسلوال هڅه کوي چې د خار محاصره کوونکې حکومتي عسكر په دوو برخو کې تقسیم کړي. د کار د پاره وسلوالو د روس په مرسته د شام حکومتي عسکرو باندې ختی زړخ ته شاد طرف نه بریدونه پیل کړي. د شام د خانه جنگي سارنوال وایي د جګړه کې یو سلويخت کسان تر دې مهاله وجل شوی او د شام کامی خبری اداره سنا وایي د مرګ جوبلو بیرته 15 کسان دوه حکومتي ولکه زینو کې د زهرجن گیس بریدونو د لاسه ټپیان دي. شام دریز دری د زهرجن گیس استعمال هغه مخالف وسلوال کوي چې سره چې د ترکیه او سعودي عرب مرستې دي.
15 اصابه متنوعه ناجمه عن استنشاق غازات سامه.
یو ډاکټر ظاهر حاجو وی دوی له 15 کسان د زهریله گیس تیرولو د لاسه متاثره حال کې راوستي شوی د دې مریضانو په خولي زګون راځي او الټو باندې اختري. یاغیان او سارنوال وای اوسنۍ جګړه د خار په منځ کې غربي اړخ ته په یو گاوند باندې روانه ده او کو په دې ځای وسلوال قبضه دار شول نو د خار حکومتي ولکه کې مرکز 900 کیلومتر لري پاتې شي. یاغیان په حکومتي علاقو خودکشه موټر بمی بریدونو او درنې توپخانې سره خپل کاروایان کوي او په دې لاس ته تیر جمعې دروازې نه پیل کړي. علی په کوم چې د شام لټولو غټ خار یادېږي د شام حکومتي عسکرو د دوی مخالف وسلوالو اسلامي تندرو او کورد وسلوالو په منځ کې د کال 2012 نه تقسیم دي. هم په دغه کال شام کې خانه جنگي شروع شوې وه او د دې جنگ جګړو د لاسه اوس د دې خار ډېرې برخې بشپړ ویجاړې شوې. د شام په حکومت په مخالف وسلوالو په دې جنگ کې د کیمیایي وسلو استعمال تورونه باقاعدګي سره لګي او روان کال پر سر کې شامي امریکایي ډاکټرانو ویلیو د شام په جګړه کې د کیمیایي وسلو د استعمال د لاسه د کال 2011 را هسې 1500 کسان وژل شوي.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سپ امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. یو خواکو د ډیموکراټک ګوند چې کوم د صدارتي امیدوار د هیلری کلینټن د هغې په اړه باندې نوي ایمیلونه مخې ته راغلي دي، بلخوا په هغې کې د هما عابدین په نوم چې کوم دی د یو ښځې ذکر لګیارې په میډیا کې ډیر کیږي. د امریکې صدارتي ټاکنو لپاره امیدوار هیلری کلینټن تر ټولو نږدې ملګری هما عابدین ګڼل کیږي او د نوموړي پلار د هند سره تعلق لري او مور یې د پاکستان سره. د صدارتي ټاکنو په سیاست کې هما عابدین اوس یو لانجمنه نامه جوړه شوې ده. د امریکې د استخباراتي ادارو یا ای بی آی مشر وای د میرمن کلینټن ځینې خفیه ایمیلونه یې د هما عابدین او د هغې د پخوانی خاوند په کمپیوټر کې موندلې دي. د ایمیلونو کې د امریکا د خارجه وزارت تر ټولو پټ رازونه راووتل. نو څېړونکي وای هما عابدین به د میرمن کلینټن د زوال تر ټولو لویه وجه وي. هما عابدین په اړه باندې نور معلومات د ډیو ریډیو همکار زید خټک په دې رپورٹ کې راکوي.
د ډیموکراتیک ګوند له خوا صدارتي کاندید هیلری کلینټن باندې تور دی چې کله خارجه سکتره وه نو ځینې سرکاري خفیا ایمیلونه یې خپل شخصي سرور باندې کور نه کتلو. دغه لړ کې اف بی آی له خوا وروسته ویل شوي وو چې دوی کوم قوي شواهد نه دي ترلاسه کړي او دغه ډول یې نورې پلټنې بندې کړې وې. خو جمعې په ورځ د اف بی آی مشر جیمز کومی کانګرس ته یو لیک ولېږلو چې پکې یې دریځ خپل کړی وو د ایمیلونو په معامله کې ورته نوي شواهد ترلاسه شوي. مطبوعاتي راپورونو تر مخه اف بی آی ته دغه ایمیلونه هله ترلاسه شول چې د هیلری کلینټن نږدې مرستیالې هما عابدین پخوانی میړه انتونی وینر پر ضد د یو کم عمره جینۍ ته ناوړه جنسي عکسونو لیږلو پلټنه یې کولې. هما عابدین د ډېر وختونو راهیسې د میرمن هیلری کلینټن مرستیاله ده او کلینټن وایي ورته د لور په نظر ګوري. د هما پلار هند سره تعلق لري او مور یې پاکستان سره. هما هر څه که امریکا کې پیدا شوي خو وړوکوالی او لومړی تعلیم یې سعودي عرب کې ترلاسه کړی. هما عابدین کال 2010 کې د نیویارک یو یهود عقیده تن انتونی وینر سره واده کړی وو خو دغه واده دوه میاشتې مخکې په طلاق تمام شو کله چې د انتونی وینر د پردو جینکو ته د جنسي عکسونو په حق له راپورونه مخې ته راغلل. دغه وخت انتونی وینر د نیویارک ښار میئر یا ښاروال لپاره ټاکنو ته ولاړ وو. دین وړاندې هم انتونی وینر دغه شان معامله کې د کانګرس نه استعفا ورکړې وه. د دې هر څه پرته میرمن هیلری کلینټن د عابدین ټینګه طرفداره ده او ورسره تعلق نه ختموي. هما عابدین باندې د کانګرس ریپبلیکن ګوند ځینې غړي دا نیوکې هم کوي ګنی د هغې مور پلار او نورو خپلوانو د مصر اخوان المسلمین نومي تنظیم سره نږدې اړیکې دي. بلې لورې ته هما عابدین میرمن کلینټن ته هغه وخت ډېر ډاډ او مرسته ورکړې وه کله چې پخوانی صدر او د هیلری کلینټن میړه بیل کلینټن باندې هم د مونا لوینسکي نومې یوې ښځې سره د جنسي معاملې خبره مخې ته راغلې وه. په داسې حال چې اف بی آی اوس د هما عابدین د ایمیلونو پلټنې کوي. د هیلری کلینټن کمپاین ځینې سلاکاران ګڼي میرمن کلینټن اوس باید هما عابدین نه ځان لرې کړي کچرې خپل صدارتي کمپاین د نور زیان نه بچ کول غواړي. خالی په ورځ هما عابدین د هیلری کلینټن سره د فلوریډا په سفر نه وه بلکې نیویارک کې د کلینټن انتخابي دفتر کې یې کار کولو.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د سی پیک په اړه باندې که څه هم د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی چې د سی پیک دغه منصوبې لپاره لار چې کوم د چین نه را داخليږي د ګلګت نو وروستو خیبر پختونخوا ته نو دی به په دغه ځای کې لار نسی تر څو پورې چې د صوبې غوښتنې نه وي منلې. خو اوس رپورټونه داري چې دغه ځای کمشنر د هزارې کمشنر د بټګرام اوسیدونکو ته ویلي دي چې دوی تر اتویشتم نیټې پورې دغه ځایونه خالی کې خپل کورونه او دغه سیمې او دغه ځمکه چې کم دي د سی پیک لپاره لګیا ده اخیستلې کیږي. د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه په دې اړه باندې د سی پیک کوریډور فرنټ چې کم دی یو تنظیم دی ډاکټر سید عالم مسعود هم په دغه کې وي او هغه ته پریس کانفرنس ته وینا هم کړې ده. دغه پریس کانفرنس ته ورغلی او رپورټ یې په تیار کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د اقتصادي راهداري محاز غړو پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې په وخت ویل د هزاري کمشنر په 25 اکتوبر د بټګرام خلک خپل دفتر ته راغوښتي او دوی ته ویل چې د کمو خلکو کورونه او پټي د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې راضي باید حکومت ته حواله کړي. د دوی وینا و خلکو د کمشنر نه پوښتنه وکړه چې اول باید د ځمکو د قیمت تعین شي او دوی ته پوره پیسې ورکړل شي. خو د محاز مشران ویل کمشنر خلکو ته صرف دومره وویل چې وفا کل دوی له پیسې ورکړي نو اغیزمنو تنانو ته به ورکړل شي. خو خلکو د کمشنر دغه فیصله سره اتفاق نه کولو او په دې اړه د راهداري محاز یو مشر ډاکټر سید عالم مسیر ډیوه راډیو ته وایي وزیر اعلی یو خوا دی ته ډاډ ورکړو چې تر څو وفاقي حکومت د دی د مغربي لارې جوړولو باندې لاس نه وي پوره کړی صوبایي حکومت پر راهداري لزمکه نه ورکوي. خو بل خوا یې خپل کمشنر ته امر کړی چې د خلکو نه په زور ځمکه واخلي.
نو ځکه مونږ مطالبه کوو چې وزیر اعلی د سپینوي وکي او په دې دا کلیئر کی دی په اسلام آباد تر دې انصاف د اخستو ته پر دی وجز انصاف را په اسلام آباد کې د نواز شریف نه انصاف غواړي او دلته د بټګرام اولس زمکي په زور علي دلته کاریډور لاره ورکې په ظاهره په اسمبلی کې اتفاق کوي چې زبر ترخه پورې کاریډور ته ځمکه نه ورکوم او چې څو پورې کاریډور خپل شوی دی هغه ګټل نه دي او هم د هغه نواز شریف حکومت لپاره بیا په زور د خپل لست ځمکه غوړي دا صد و مخیده
د غرض د محاز یو بل مشر د عوامي نشلګون ولی ډلې سره تړاو لرونکو فرید طوفان وای وزیر اعلی باید د خپل صوبې د حق لپاره आवाज پورته کی او قرباني ورکي
په بټاګرام کې ځمکه چې دا د دې خلکو سره الله فیصلو کا چې مونږ سره فیصلو کې پدې صوبې حق باندې زمونږه صوبې حکومت مشر چې دی چې په فرض خټک دی د پنجاب وزیر الله خو نه دی کنه زمونږ نمائندګي خو پدې کې مونږ د مطالبه کو چې الته دی اسلام آباد الته وال خو فضلته والو خو راګره
د ویل د بټکرام او شاو خاصمو خلک د حکومت دی فیصلې منلو ته نه دی تیار او په 3 نومبر د احتجاج کول فیصله کړی دا
د بټکرام اولس په 3 نومبر باندې د زیارت پورس باندې په بټکرام کې جلسه کی او الته هړتال کی یعنی اغه لاک ډاون کی چې کم عمران خان پر وسکټک څخه اسلام آباد کې کول غوړي مونږ غوښتي مونږ ان شاء الله ورزو د هغوی پوره حمایت کو
باید دوایو کله نه چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري خبري شروع شوې دي نو د بلوچستان او پښتونخوا سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د تحفظاتو سرګندونه کړې دي او د وای وفاقي حکومت دغه پروژې ډیر شیان پټ ساتلې دي او دواړو رستوپاتې صوبو سره د لړکې زیاتې کیږي هم په دې حق له سوزل ټول ګوندیس کانفرنسونه شوې دي او تر دې چې وزیر اعظم نواز شریف ته مغربي لارې جوړولو ژمنه کړې و خو اوس ناقدان وای وزیر اعظم چې کمې وعده کړې وي عمل کې داسې نخکاری مدثر شاه وایس اف امریکا ډیبر رادیو پیښور
گران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د نورو قبایلی علاقو ترڅنګ د خیبر ایجنسی باړې خلک هم بیرته کورون ته ستانه شوې دي د ایجنسی ایجوکیشن افسر د خیبر ایجنسی روف افریدی د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری ته په یو مرکه کې ویلي دي چې دغه ځای کې چې کوم درې نوي سکولونه چې کوم طالبانو تباه کړو په هغه کې نیم خدا سي دي چې هغه په مکمل توګه باندې تباه دي او دی لګیا دي په دغه باندې اوس لاس پورې کړی دي او هڅه کوي چې دغه زر تر زره د دې د تعمیر او ودانی مکمل شي نور تفصیل یې په دغه مرکه کې اورو
دا د دغه حالات تر مها د مو په باړه تحصیل کې په مکمل توګه چې کوم سکولونه تباشي وو د هغه تعداد درې نوي ده او دا سه چې کم لګ خراب شي وو د هغه تعداد دوه کم شپېته ده د دوی د دوباره ودانۍ لپاره د مونږه هلې ځلې شروع دي په دې کې زمونږ سره مختلف ورکړې ادارې او دارنګ زمونږ خپل چې کومه اداره ده دوی په مرسته سره زمونږه تقریبا 70% کار په دوباره ودانې باندې شروع ده اوس کوم سکولونه چې لا عمدغه سره پراته دي نو د دې لپاره موږ د خیمو بندوبست په باړې کې موږ د خیمې سکولونه دا شل دي او نور غوښتم مو کړی ده او دا به موږ رسو شپې کو در شو سکولونو کې موږ خیمې لګول د موږ پلان ده
روح صاحب د خیمو سکولونو تاسو ذکر وکړو موږ په خپل حالت کتلې چې په خیمو سکولونو کې د زده کړې یا د تعلیم د ورکونې اسانتیا او ډیر الته فقدان دی نشته موږ ماشومانو کته چې په ځمکه باندې ناست دي او الته چې دی په ګرمیانو کې د ګرمۍ نه د بچ کېدو یا اوس د یخنۍ روانه د یخنۍ د بچ کېدو لپاره څه انتظام نو څه قسم سهولتونه یا اسانتیاوې په دغه خیمو سکولونو کې تاسو ورکوئ
دا خو حقیقت ته جی بالکل سخت یخنۍ وي ګرمۍ کې دا موږ داسې علاقه ده چې ګرمۍ کې سخته ګرمه او په یخنۍ کې سخته یخنۍ وي دلته نو د دې د موږ په غو باندې چې څه وس مطابق موږ ته ټاټونه ملاو شو او هغه ټاټونه موږ د نورو نو مقابله کې سره لګ موږ دوی ته زیات ورکړو د دې لپاره چې ماشومان لاندې یا د یخې ځمکه په ځای باندې په دې ګرمو ټاټونو باندې ناستو کی او سره د خیمو د یخنۍ نه بچاو د لپاره هم پر دې تنظیم پکې شوی دی
څومره وخت کې امکان دی چې دغه ماشومان یا دغه محصلین چې د خیمې سکول نه نو سکولون ته تاسو منتقل کړئ
زه دا غنم چې کوم مسره دا کوم کار شروع دا او دومره په تیزی سره شروع دا نو دا یو نیم کال نه پس به ان شاء الله ول عزیز چې زمونږ به دا غټول سکول نه په خپل صحیح حالاتو کې راشي
روح صفا خیر پختون چې سخت کال پاول کې خیبر پختونخوا گورنر پر ټول قبایلی سیمه کې تعلیمی ایمرجنسی یا بیړنی حالت هغه اعلان کړی وو. هغه لمخه اعلان کړی وو چې تقریبا څلور لکه ماشومان به په سکولونو کې هغوی داخلی. باڑی ته اوس تقریبا زیاتره کډوال د حکومتي شمیرو له مخه واپس راغلي. هلته آیا تاسو مطمئن یې چې سکول ماشومان هغه جنکۍ دي کالکان دي هغه واپس راغلي؟
دا تاسو ډېر ښه سوال دی. مونږ ته د گورنر صاحب تر مخه یو ټاکلی هغه راکړی و شمیر چې هغه تقریبا موسره 27 لاکھ ماشومان دا موسره داخلولو چې دوه فیزه لري، دوه برخې لري، یو د اپریل یو د ستمبر. نو مو په دې کې 27,000 ساری نو هغه مونږ 40,000 کسان دا مو په اولنی فیز کې دا زموږ سره داخل شو. او اوس چې زه ګورم نو مونږ خپل ټارګټ نه ډېر مخکې لاړو، ځکه چې مونږ سره د کتابونو کمود راغله او موږ دوباره د دې غوښته وکړه.
روف افریدی صاحب د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو سره تاسو د معلوماتو خبرو کولو ډېر مننه.
ډېر مننه تاسو، ډېر مننه، شکریہ.
او درته وړاندې کوي دا ریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګند.
د هندوستان د تجارت او د صنعت زنانه وزیر نرملا سیتارامن او د امریکې د تجارت نماینده سفیر مایکل فرومین د هندوستان او امریکې ترمنځ د تجارتی پالیسۍ د ادارې یا د ټی پی ایف د لسمی وزارتي غونډې په حیث د اکتوبر په 3 تاریخ نوی ډیلی کې خپلو کې ملاقات وکړو. دواړه وزیران خپلو کې په دې خبره متفق شول چې ټی پی ایف ادارې د هندوستان او د امریکې ترمنځ د دوه اړخیزه تجارتي تعلقاتو په مضبوطولو او د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت په زیاتولو کې لوی لاس کړی دی. دین علاوه د ټی پی ایف ادارې د سوري لاندې چې صدر اوباما او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د رائے خیال د قانوني ملکیت په باب لکه اعلی اختیاره کارنده ډله جوړه کړې ده، د دې سرگرمۍ هم توندې شوې دي. او په کال 2014، 2015 او 2016 کې د دې کارنده ډلې وزارتي غونډې باقاعدګۍ سره شوې دي او د زراعت، تجارت، صنعتي مت کې د سرمایه کارۍ زیاتولو او د رائے خیال د قانوني ملکیت د مدونو د وزارتونو کارنده ډلو د دې کوششونو په کامیابولو کې ډیر کار کړی دی. غونډه کې ناستو دواړو وزیرانو د ټی پی ایف د ادارې د تروسه پورې په شبو کامیابو ډیره خوشحالي ښکاره کړله، ځکه چې د دې کامیابو له سببه د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت په کال 2015 کې 109 ارب ډالر ته زیات شوی دی. خو دوی دا خبره هم تسلیم کړله چې د دواړو ملکونو د اقتصادي جوسې تر مخه ډیر کار لا پاتې دی. دوی دا هم ومنله چې امریکایي بازار ته رسیدل اوس هم د تجارت زیاتولو لپاره ډیر لوی اهمیت لري او هم دې سیز امریکې نه د هندوستان د برآمداتو د یو لوی خریدار ملک په جوړولو کې لوی کردار ادا کړی دی. د هندوستان د کل برآمداتو 15% امریکې ته راځي. د دې په مقابله کې هندوستان ته د امریکې برآمدات د امریکې د کل برآمداتو 1.4% جوړیږي. دا سیز د تجارت ډېرې موقع او د اقتصادي اصلاحاتو او د منډهو د پرانستو ضرورت په ګوته کوي. امریکا د هندوستان او امریکې ترمنځ تجارت لا د ودی ورکولو او د دواړو ملکونو د ایشیا او د بحر الکاهل د سیمې او د دنیا د سوکالۍ او ودانۍ لپاره هندوستان سره په شریکه کار کولو باندې ویاړ کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
پښتنې پیغلې په کور ناستې کونډې شوې.
غریبالکو مسکین و او پلار یې مسکین و. یوه مور یې د سپین سرې، هغه هم د دې ورونو سره ده.
دا تنکي ځوانان چیرته لاړل؟
ترهګرۍ، کوټه، پېښور،
کابل، کندهار،
جلال آباد، مردان،
هلمند او سوات، وهلي او ځپلي.
ګران اوریدونکو د ډیوی ریډیو د خبرونه روانې دي. 15 منټه خبرونه بدر ته نور هم وړاندې کوو. دا غینه ورسته به بیا د اقتصادي چارو او په اړه باندې کوم زمګ بازار پروګرام دی هغه بدر ته وړاندې کوو. کوربې د بوی د ډیوی ریډیو همکار افتخار حسین او د ډیوی ریډیو سره اوسه نن سموزو ده هغه به افتخار حسین بیا تاسو ته وړاندې کوي.